کرم، سالی محمد، سالی باشید، آقای سالی خوش آمدید.
دیر منن ستر فروغ تاسی ستری مسید آزادی رادیو اوریدون کتا از ما لخوا سلام. په دې خبرونه کې چې یو څه دوام کوي او چې افغان چارواکو تایید کړي چې په هلمند کې لس افغان پوځیان وژل سوي دي. نن دوشنبه ده، د تلې میزان لسمه د اکتوبر میاشتې دویمه. په پیل کې خبرونه.
د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي امریکایي پوځیان ښایي لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په پام کې ده د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره نن په کابل کې د کرنې په برخه کې په لسګونو پروژې پرانیزي. د امریکا ولسمشر خپل د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي له شمالي کوریا سره د هغې هیواد اټومي او میزایلو د پروګرامونو پر سر د مذاکرو د هڅو لپاره وخت ضایع نه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په باب تحقیقات کیږي. افغان چارواکي تاییدوي چې پرون په ګریش ولسوالۍ کې لس افغان پوځیان په یوه حمله کې وژل سوي. د هلمند ځینو چارواکو خبري اژانسونو ته ویلي چې په تیروتنې پر دغو افغان پوځیانو هوایي حمله سوې ده. د دفاع وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری پیشه تاییدوي او په دې اړه د تحقیقاتو خبر ورکوي. د هلمند والی حیات الله حیات د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په ګریش ولسوالۍ کې د دې خطایي هوایي حملې په نتیجه کې لږ تر لږه نه افغان پولیس ټپیان سوي هم دي. راپورونه وایي دغه هوایي حمله په تیروتنې د افغانستان هوایي ځواکونو کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي امریکایي پوځیان ښایي لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. جمهوریت غوښتون کې باب کورکر دا خبره له ان بی سی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون یک شنبه خبره شوه. ښاغلی کورکر په مرکه کې ویلي افغانستان په خپلو ټولو ناخالصو کورنیو تولیداتو هم د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ نسی کولی. نو اوس د ده په وینا هلته د امریکایي پوځیانو ماموریت مهم ګڼل کیږي. د امریکا د مشرانو جرګې دا غړي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا دفاع وزارت په اګست میاشت کې په افغانستان کې د اوسنیو امریکایي پوځیانو شمیر 11,000 یاد کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي په اګست میاشت کې اعلان کړه چې له مخې به افغانستان ته اضافي امریکایي پوځیان لیږل کیږي. په پام کې ده د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیره نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې په لسګونو پروژې پرانیزي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې سلامت عظیمي نن په دې ولسوالۍ کې د ګرین هاوسونو 10 پروژې پرانیزي. د دغو پروژو د بودیجې په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. تر دې مخکې هم دغه وزارت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره په بېلابېلو ولایتونو کې ځینې پروژې عملي کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي له شمالي کوریا سره د هغې هیواد اټومي او میزایلو د پروګرامونو پر سر د مذاکرو د هڅې لپاره وخت ضایع کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي ما د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته وویل چې له کوچني راکټي سړي سره د خبرو د هڅو په خاطر خپل وخت ضایع کوي. ټرمپ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون راکټي سړی بولي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وه چې امریکایي چارواکو له پیونګ یانګ سره د اړیکو ځینې لارې چارې موندلې دي. د شمالي کوریا د راکټي او اټومي پروګرامونو له کبله په وروستیو کې کړکیچونه زیات سوي. ورسره د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ له غوسې ډک جنګي الفاظ هم تبادله سوي دي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا تیره میاشت تر ټولو زوروره اټومي ازموینه وکړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دغه هیواد تازه بندیزونه تصویب کړل. د هسپانیا د کاتالونیا محلي حکومت چارواکي وایي د سیمې 90% خلکو چې پرون په غیر مجاز ټول پوښتنه کې برخه اخیستې وه له هسپانیا د جلا کېدو په پلوي رایه ورکړې ده. د پرونی رایه اچونې چې تاوتریخوالی هم پکې وسو د لومړنیو نتایجو تر اعلان لنډه شبه مخکې د کاتالونیا رهبر کارلوس پیچ دیمون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د هیلې او کړو په دې ورځ د کاتالونیا اوسیدونکو دا حق ترلاسه کړ چې د جمهوریت دولت په بڼه یو خپلواک دولت ولري. په همدې تړاو د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی پرون د دې ټول پوښتنې په اړه په وینا کې وویل:
Hemos cumplido con nuestra obligación.
موږ خپل تعهدات پر ځای کړل. موږ له لومړیو یوازې د قانون او د قانون د حاکمیت په چوکاټ کې اقدام وکړ. دې اقدام څرګند کړ چې زموږ دیموکراتیک دولت دا منابع لري څو د کوم برید په وړاندې د ځان دفاع وکړي، لکه د دې غیر قانوني ټول پوښتنې په واسطه چې هڅه وشوه.
د هسپانیا پولیسو هڅه وکړه په دې ټول پوښتنې کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. د مسالې په کاتالونیا سیمه او ټوله هسپانیا کې کډکچونه ولاړ کړل. د کاتالونیا چارواکي وایي د رای ورکونکو د مخنیوي لپاره د پولیسو لخوا د قوت کارونې په لړ کې تر 800 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د هسپانیا د اساسي قانون محکمه دغه ټول پوښتنه غیر قانوني اعلان کړې ده. د فرانسې چارواکي وایي وروسته له هغې چې پرون دوی ښځې د جنوبي ښار مارسی د ریل ګاډي په تمځای کې د وطن لخوا د چړې په واسطه ووژل سوې، دوی د تروریزم ضد څېړنې پیل کړې دي. پولیس وایي حمله کوونکی د هغو سرتیرو لخوا چې په سیمه کې ګزمه کوله په ډزو ووژل سو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جیرارد کولم پرون په مارسی ښار کې خبریالانو ته وویل:
Une enquête a été ouverte à la
fois. دواجل شو دو خزو د هویت معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوې دي. دا عمل خای په خپل ذات کې تروریستي وي.
دا ما خبري اجانس په حواله چې له داعش ډلې سره ارتباط لري. افراطي ډلې داعش ویلي دوی یو سختري زغړی په دې حمله کې لاس درلود. د پولیسو سرچینو او عیني شاهدانو ویلي چې حمله کوونکي د حملې پر مهال د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دې وحشیانه حملې له کبله سخت په غوسه سوی دی. د 2015 میلادي کال له نومبر میاشت راهیسې چې په پاریس کې حملې وسوې او 130 کسان یې ووژل، په فرانسه کې اضطراري حالت دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست.
د هلمند محلي چارواکي دا سیډي چې لستن افغان پوزیان څنګه وژل سوي
سړي معلومات نشته. چایا په مخامخ جګړه کې دغه نفر ته تعلقات پکې واوښتل او کې اردو هوایي پولیس کې دغه نفر ته تعلقات اوښتي.
تر نه بجو په راپورونه کې اوري چې د بشري حقوقو د سر ادارې پرون په یو تازه راپور کې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان تنکیو ځوانانو پر لیږلو راپور خپور کړي.
وختنه مده افغانستان حکومت تمداده د خاصه د وزارت امور خارجه نه دوی د پارت ډېر په جدیت جدیت سره هم د ایران سره حکومت سره د خبري شریکي.
په هسپانیا کې په پرونیو شخړو کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سید انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. تاسیزادی رادیو ته واجی است. افغان چارواکی وی په هلمند ولایت کې لسن افغان پوزیان پرون یک شنبه وژل سوی دي. د هلمند چارواکی وی تر ډیره احتمال سچې دغه افغان پوزیان د اردو په هوایي حمله کې وژل سوی وي. دفاع وزارت که څه هم د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې بمباري تاییدوي خو زیات جزئیات نه ورکوي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
پرون یک شنبه ایوازې په یو پیخه کې لس افغان پوزیان ځای پر ځای وژل شول. دا پوزیان چې د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت پلیکو کې وو د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې وژل شوي دي. ځینو نړیوالو رسنیو له هغې ډلې اسوسییټډ پریس او فرانسې خبري اژانس او یو شمېر افغان رسنیو لیکلي چې دا پوزیان د ملي اردو په هوایي بمبار کې وژل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې یوازې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی دی. هغه وویل معلومه نه ده چې لاس افغان پوزیان په دې هوایي بمبار کې وژل شوي یا په مخامخ جګړه کې لګیدلې دي.
د دې معلومات نشته چې یا په مخامخ جګړه کې دغه نفر ته تلفات پکې واوښتل او کې د اردو هوایي پولیس کې دغه نفر ته تلفات اوښتي. د دې ټپیانو شمېر معلومه دی او نه تر اوسه پورې مشخص معلومه ده چې ټپیان شته او نشته. خو د تلفاتو یا شهیدانو شمېر د یو خاص وکونو لاسې ته نه رسیږي.
د هلمند والی ویاند عمر زوکو ویل د پیخي د لارو خانتیاله لپاره هڅه روان دي. د 215 میوند خولي اردو ویاند تورن عبدالقادر بهادرزي په ژواک اژانس ته ویلي دوی په هغه ناسم هدف حمله کړې و چې د ملي امنیت منسوبین ورته ټاکلې وو او افغان پوځیان پکې پنهخه شوې دي. اخو د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته که څه هم د ګرشک هوایي حمله تایید کړه خو زیات جزئیات ورنه کړل. په ګرش کې دا دویمه هوایي حمله ده چې افغان پوځیان پکې پنهخه کیږي. د جولای په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې چې په تیروتنې شوی و 14 افغان پوځیان وژل شوي وو او 2 نور ټپیان وو. ګرش کولسوالۍ له څو اونیو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د سختو جګړو شاهد پاتې شوې ده. پیلوټان ولې په هوایي حملو کې تیروتنې کوي؟ دا پوښتنه د افغان هوایي ځواک متقاعد جنرال او پخوانی پیلوټ جنرال عتیق الله امرخیل داسې ځوابوي.
درې سبب باعث دي کېږي چې موږ هدف ونه ولو. یو دا چې صحیح کوآرډینات نه ورکوي، بم خوشې کېږي، البته هغه ځای باندې لګېږي چې هلته سربازان یا ولسي خلک. دویم سبب دا ده چې کومه تیاره چې حمله کوي هغه یا زموږ د قوتونو سره ارتباط نه لري، کېدای شي چې دښمن له هغه ځایه تللی او دا ځای زموږ سربازان اشغال کړی، دوی بمبارد کوي. او درېیمه خبره بې پروایي ده. هر پیلوټ چې ده دا داخلي ده که خارجي ده، هغه دقت نه کوي، دغه جرم ده. دغه د هوایي دپاره باید تحقیق وشي، دغه پیلوټ ته باید جزا ورکړل شي.
له افغان پیلوټانو په داسې حال کې په هوایي بمبارۍ کې تېروتنې کېږي چې په دوی ډېر لګښت کېږي او په لوړو امکاناتو په امریکا متحده ایالتونو او چک جمهوریت کې روزل کیږي. په 2018 کال کې په هر سبب چوي په هوایي حملو کې ځینی وخت د اصلي هدفونو پر ځای یا ملکان په نخښه شوی یا هم په خپل افغان پوځیان هدف ګرځیدل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونعماد راپور لمخې په 2018 کال کې د تیر کال د شپږو لومړیو میاشتو په نسبت په هوایي حملو کې ملکانو ته د مرګ ژوبلې په اندازه کې 43% زیاتوالی راغلی دی.
د هوایي پاوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي د پیلوټانو بیغوري او ناسم معلومات په هوایي حملو کې د تیروتنو سبب کیږي. جنرال امرخیل د څرګندونې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې په هلمند کې په یوه هوایي حمله کې د 300 افغان پوځیانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شول. د افغان هوایي ځواک له متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او د هلمند د وروستي پیښې او اړوند مسایلو په اړه یې ورڅخه پوښتنې کړې.
اوسنۍ نشانګاوې ټولې الکترونیک دي، حتی بعضن په لایزر باندې هم دغدې مجهزې دي. په که چېرته اشتباه کوي، غلطي کوي، اوس د بښونکي ده، ځکه چې دوی تر ملیامه پورې چې ډېر وړکی شی د ملیام تر غځه پورې هم محاسبه کوي. محاسبه کېږي، خپله نشانګاه محاسبه کوي، خپله سیستم محاسبه کوي. نو په دې خاطر باندې ما درته ویلي چې ما ته تعجب درېږي. دویمه خبره تاسو ته چې دا پیلوټان چې روزل کېږي، هر پیلوټ چې د فتن له مکتب ووځي هغه معربوي پیلوټ نه شي کېدی، هغه ډېره تجربه باید پیدا کا. له اقل دي یو پیلوټ چې غواړي معربوي پیلوټ شي له 2 تر 5 کلو پورې وخت لري. اکثرا داسې کېږي چې دغه پیلوټان که چېرته د فتن فارغ شوي او د فتن معربوي وظیفې ته ځي، دوی نه زیات اشتباهات کوي، ځکه هوایي بمباري هغه ډېره مشکله ده. هغه لکه زمینی قوتونه باندې نه دي، هغه وینه د څوک چې انداختي هغه په حرکت کې ده. څوک په حرکت کې هغه که زیات دقت ونه کړه، درست هدف نشانګاه کې را نه ولي، درست ورته تحمل ونه کړه او بې اختیار به مخته کوي، هغه دغه نتیجه پابند راولي.
جناس محترم، یو مسله بل په هلمند کې دغه بمبار یا هوایي حمله په داسې وخت کې شوې ده، په داسې سیمه کې شوې ده چې هلته ویل کېږي اول خط د جنگ ده. ستاسو په نظر له پوځي او هوایي قوانینو سره سم په هغو سیمو کې چې مثلا عملا جګړه روانه وي، مخامخ جګړه او پیاده ځواکونه سره جنگ کوي، په دغسې سیمو کې څومره غیر ضروري دي؟ یعنې ضرورت یې څه دی چې په دغسې سیمه کې چې عملا پیاده ځواکونه هم دي او هوایي حمله کوي؟
همیشه قانون داسې ده، کله چې قوتونه په تعرض کې، د تعرض په وخت کې مساعي مشترکه په نامه باندې یادوي چې ځمکني قوتونه په کوم خط کې دي، له هغې خطه باید کوم خواته هوایي قوت خپله وظیفه اجرا کړه. دا ته مساعي مشترک د دېو په مابین کې نشته، متاسفانه همغږي په مابین کې نشته. ما درته ویلي چې دوی اصلا نمایندې هوایي هلته نشته، او په اوسني قانون کې تر اوسه چې ما لیدلي دي دوی نمائنده هوایی په دغه تعرض په خط اول کې نه لري. که چیرته نمائنده د هوایی په خط اول کې موجود وي او هغه تحریر سره ارتباط ولري، بیا هیڅ وخت داسې حادثه مابین ته نه راځي. زه فکر کوم چې دغه مسایل مشترکه د دوی ډېره ضعیفه ده، ډېره زیاته ضعیفه ده. په دې خاطر باندې دوی نه وایي چې آیا د خط اول کې دا زموږ قوتونه دي که دښمن ده.
قوانینو کې څه دي؟ وخت چې یو پیلوټ اشتباه کوي څه باید ورسره وشي؟ څه جزاګانې ورته ټاکل کېږي؟ خصوصا دغسې یو پیښې ده چې لس افغان پوځیان ځای په ځای وژل کېږي او نور ټپیانېږي.
پیلوټ یې ځای کې انداخ او دغه نشانګاه خپله هغه ځای عکاسي کوي. په عین وخت کې بم لګېږي، عین وخت کې دا نشانګاه هغه ځای عکاسي کوي. هغه بیا هلته دستګاه ده، وخت چې بیرته راځي هغه فلم چې په نشانګاه کې ده هغه راویستل کېږي، هغه پرېول کېږي، هغه ته کتی شي چې هغه ځای چې ده ته ورکړی، هغه هدف چې ده ته ورکړی شوی، هغه کوردینات ده ته ورکړی، هغه یې ویشتلي که نه. هلته ډېر دقیق ښیي، بالکل داسې ملیم په ملیم دقیق ښیي. نو هغه به چې راویست، هغه به چې وکاته که چېرته دوی اشتباه کړی تا به هغه ته جزا ورکول کېده. جزا مختلفه حبس هم کېده، یا په اصطلاح باندې د ده په ترفیع کې دغه کېده، ورسره معامله کېده، ورسره او نورې اخبارونه ورته ورکول کېده. حتی لاس د پیلوټۍ داسې ویستل کېده چې نور دی دونه غلطي کوي، دونه اشتباه کوي، دی باید کنترول شي چې آیا دی رښتیا هم دغسې یو پیلوټ ده که نه ده. په دې خاطر دغسې جزاګانې ورکول کېږي، ولې نه ورکول.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل و له ازادي راډیو سره په مرکه کې دو ویل چې د پیلوټانو بې غوري او ناسم معلومات په هوایي حملو کې د تیروتنو سبب کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ معتبرو خپرونو او ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ایران د سوریې جګړې ته افغان ماشومان استخدام کړي دي. تر دې سرلیک لاندې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یو راپور کې ویلي چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک هغه افغان ماشومان یا تنکي ځوانان چې په ایران کې د کډوالو په توګه ژوند کوي استخدام کړي او د جګړې لپاره سوریې ته استولي دي. دا سازمان وایي د فاطمیون په نوم د وسلوالو افغانانو په ځانګړي لښکر کې چې ایران یې ملاتړ کوي تر 14 کلونو پورې افغان ماشومانو د سوریې په جګړه کې ګډون کړی دی. د راپور له مخې د نړیوال قانون له مخې د جګړې ډګر ته له 15 کلونو د کم عمر ماشومانو استول جنګي جرم دی. د هیومن رایټس واچ څېړونکو په ایران کې د هغو حاضرو له قبرونو څخه چې د سوریې د جګړې ګډونوال پکې ښخ شوي اخیستل شوي عکسونه څېړلي او اته افغان ماشومان یې په نښه کړي چې ښکاري په سوریه کې جنګېدلي او همالته وژل شوي دي. د راپور له مخې د ایراني رسنیو راپورونو هم یو شمېر دا پیښې تایید کړي او پر دې سربیره په جلا توګه د سوریې په جګړه کې د لږ تر لږه شپږو نورو افغان ماشومانو یا تنکي ځوانانو د وژل کېدو د پیښو خبره هم کړې ده. هیومن رایټس واچ لیکي څېړونکو د هغو دوو قبرونو چې پکې پر ډبرو یې د ښخ شویو عمرونه له 18 کلونو پورته کښل شوي څېړنه کړې، خو د هغوی د کورنۍ غړو ایراني رسنیو ته ویلي چې د وژل شویو عزیزانو عمرونه یې کم وو او د دې لپاره چې له فاطمیون لهکر سره یو ځای شي خپل عمرونه یې لوړ ښودلي وو. هیومن رایټس واچ وایي داسې ښکاري چې دا یوازې ګنګوسې نه دي، بلکې هغه د دې ښکاره بېلګې دي چې ایران د سوریې جګړې ته ماشومان استوي. د بشري حقونو د څارنې سازمان د منځني ختیځ د څانګې مشرې سارا ویتسن له ایرانه وغوښتل چې سمدستي د سرتیرو ماشومانو ګمارل ودروي او هر هغه افغان ماشوم دی چې سوریې ته د جګړې لپاره استولی وي بېرته راوغواړي. امریکایي ډلې 20 ورځپاڼې بیا د افغان ماشومانو وژلو ته له بله اړخه کتنه کړې او په افغانستان کې د امریکا په هوایي بمباریو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه لیکي. په افغانستان کې د 13 فبروري په میاشت کې په 2 بمباریو کې د 19 ماشومانو په ګډون 43 ولسي وګړي ووژل شول چې تر نن ورځې پورې دا معلومه نه شوه چې څه پېښ شول او ولې داسې وشول. د ډلې 20 په لیکنه طالبانو د روان 2018 میلادي کال له پیله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د مرکز د نیولو لپاره حملو ته زور ورکړی و. امریکا چې د سخت دریځو وسلوالو له منګولو یې د سنګین د ساتلو لپاره په 2 کلونو کې لږ تر لږه خپل اویا سرتیري له لاسه ورکړي، په فبروري میاشت کې د طالبانو د حملو د پشا تمبولو لپاره 2 هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې د حمید ګل چې ګمانه کوو د کورنۍ لپاره به تر ټولو امن ځای لښکرګاه نه چې طالبانو یې د نیولو لپاره حملې زیاتې کړې وې، بلکې طالبانو د جګړې د لیکو تر شا سیمې وي، مور، شپږ ورونه، یوه خور او یوه وریره هم ووژل شول. د ټولو وژل شو او ماشومان عمرونه لشپاړه سو کلونو کم وو. د لیبس لیکي په درې ورځو کې 15 ښځې او 19 ماشومان وژل شول او تر اوسه پورې دا نه معلومه چې دغه وژنې چې په درېو کورونو کې شوي په څه ډول اول شوي دي. د لیبس لیکي ملګرو ملتونو ویلي چې د حملې په مهال په سیمه کې وسله وال نه ول. خو د امریکا په مشرۍ د ناتو د ماموریت یو ویاند د لیبس دفتر ته ویلي چې د دې پیښو په اړه څلور څېړنې ترسره کړي او د ملکیانو د وژلو مسؤلیت نه اخیستی شي او نه یې ردولی شي. خو د ملګرو ملتونو ادعا چې ویلي دي د بمبارۍ په مهال په سیمه کې وسله وال طالبان نه ول په کلکه ردوي.
د بشري حقوقو د تر بنسټ په یو تازه راپور کې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان تنکیو ځوانانو پر لیږلو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی چې دغه بنسټ څېړونکو په ایران کې د اتو افغان تنکیو ځوانانو عکسونه او قبرونه موندلي چې د سوریې په جنگ کې وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت په دې برخه کې د حکومت پر چوپتیا انتقاد وکړ. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بشر د حقونو د سار بنسټ په خپل یو تازه راپور کې لیکلی چې د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان تنکی ځوانان استخدام کړي او د سوریې جنگ ته لیږلي دي. د بشر د حقونو د سار سازمان یا هیومن رایټس واچ په راپور کې راغلی چې د دغو کډوالو ظلمکۍ عمرونه تر سوار لسو کلونو پورې رسیدلي او د فاطمیون لښکر په لیکو کې په سوریه کې جنګیږي. د دغه بنسټ څېړونکو داسې اسناد او عکسونه ترلاسه کړي چې ښیي اته افغان تنکی ځوانان چې کابو سوارلس کلن وو او د سوریې په جنګ کې وژل شوي په ایران کې خاورو ته سپارل شوي دي. راپور وایي د وژل شوو کورنیو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي پر دغه پیښه اندېښنه کوي او له حکومت غواړي چې په دې اړه له ایراني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
غوښتنه مو د افغانستان حکومت ته مدا ده، بیا خاصا د وزارت امور خارجه نه دوی د پای ډېر په ډېر جدیت سره هم د ایران سره حکومت سره دا خبرې شریکي او دوی په څنګه شورا امنیت ملل امنیت سره دا مسله شریکي تر څو هی موږ هغه افغانان چې هغوی هلته مهاجر پاس شوی ده موږ شاید یاسو اکثر موږ افغانان د سوریې په جنګ کې د ایران د منافع لپاره هغوی هلته لیږل کیږي.
د بشر د حقونو د سار بنسټ په دغه راپور کې راغلی چې د نړیوال قانونو له مخې په جنگونو کې لسوارلس کلنو نه د کم عمر ځوانانو استخدامول په جنگي جرمونو کې شمیرل کیږي. د افغانستان ولسمشری مانی او اجرایی ریاست په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او ویل چې د بهرنیو چارو وزارت مسؤل دی چې په اړه یې ځواب ووایي. خو له هڅو سره سره مو له دغه وزارت سره اړیکه ټینګه نه شوه. په خاطر دې هم داسې خبرونه خپاره شوي چې ایران د سوریه او عراق جنگونو ته افغان کډوال لیږلي دي. موږ غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت وپوښتو خو بریالي نه شو. ایرانی چارواکو د سوریه او عراق جنگونو ته د افغان کډوالو لیږل په خاطر دې رد کړي دي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو په برخه کې یو شمیر فعال بنسټونه په ټینګار سره وایي چې د ایران دغه عمل د بشر د حقونو د ماشومانو او د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دی. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر لالګل لال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو نه باید په هر نوع جنگونو کې استفاده کول او د بشري حقونو د قوانینو نه د نړیوال قوانینو نه د بشري حقونو د ماشومانو د کنوینسون نه او د ټولو بین الدول قوانینو نه یو بربند سرغړونه ده. هر څوک چې د دې ماشومانو نه په دې شکل باندې په جنگونو کې استفاده کوي دا یو ناوړه استفاده ده.
د بشر د حقونو د سار بنسټ وروسته لدې چې دغه راپور د یکشنبه په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپور کړ د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې دغه موضوع تعقیب کړي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان هم د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتو له سازمانه غواړي چې د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اسپانیا د کاتالونیا سیمې د خپلواکۍ د ټولپوښتنې تر سره کوونکو او پولیسو شخړه وکړه چې په نتیجه کې سلګونو کسان ژوبل سول. د سیمې چارواکي وایي چې تر 1440 ډېر کسان د پولیسو او خلکو ترمنځ په خوډاب کې ټپیان شوي دي. د اسپانیا حکومت دا ټولپوښتنه غیر قانوني بللې ده. تفصیل د سفیولا ستانکزی په راپور کې.
سلګونه کسان پرون په هسپانیا کې د کاتالونیا ایالت د ټولپوښتنې په خاطر پر رامنځته شوې شخړه کې ټپیان شول. پولیس او خلک ورسره له هغه سره ونښتل چې پولیسو هڅه کوله د رای ورکونې له مرکزونو څخه صندوقونه ونیسي. د هسپانیا حکومت د کاتالونیا ټولپوښتنه ناقانونه بللې ده. د هسپانیا د صدر اعظم مرستیالې سورایا ساينز پرون په مادرید ښار کې یو خبري کانفرنس ته وویل:
نو هابیدو ریفرندوم ني اپارینسیا د تل
کوم ټولپوښتنه یا بل داتې څن نشته. دا هیڅ منطقي نه ده چې پارونکي ګام واخیستل شي او دوام یې هم غیر منطقي خبره ده. زه د کاتالونیا له ایالتي حکومت او سیاسي اعضابو چې له دې کار ملاتړ کوي غواړم چې دا بې مسؤلیتي دی بس کړي او ودې مني چې نه یوازې دا کار ناقانونه دی بلکې د منلو وړ هم نه دی.
استان سوس مانوس ترمینار کون استا سیتواسیون ا نادا بوینو کوندوسه.
د هسپانیې د کورنۍ چارو وزارت ویلي 12 تنه پولیس په دې نښتو کې ټپیان شوي. پولیسو 3 تنه په دې تړاو نیولې هم دي. د هسپانیې د کورنۍ چارو وزارت دا هم ویلي چې په کاتالونیا کې د رای ورکونې نوي مرکزونه تړل شوي وو. اخو د کاتالونیا ایالت د تر ټولو لوی ښار بارسلونا ښاروالي ادا کولاو د کاتالونیا بې دفاع خلکو په وړاندې د پولیسو د مقابلې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د ریپورتونو په اساس پولیسو پر ربړي مرمیو باندې ډزې کولې او په یو مرکز یې يرغل ورور. د پرون ورځې پیښې د هسپانیې په څولسیزو کې ټول بد قانوني کړکېچ ده. د کاتالونیا ایالت ویاند جوردی تورول وای ټول 2300 مرکزونو کې د رایو صندوقونه خودل شي او چې نږدې 10% تړلې پاتې وو. تورول له خلکو وغوښتل ستونزو سره سره دیموکراسي ته رای ورکړي. چارواکو د کاتالونیا له خلکو غوښتي وو چې د ټول پښتنې د ساده کولو لپاره د رای ورکولو پاڼي په خپلو کورونو کې چاپ کړي او د رای ورکونې نږدې مرکز کې دی وکاروي. 15.3 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر بلل شوي، خو یو شمېر خلکو ویلي په ټول پښتنه کې برخه نه اخلي. په کاتالونیا کې وروسته له هغه د ټول پښتنې په خاطر لانجې زیاتې شوې چې د دې آزادې سیمې رئیس کارلس پګډمنت د سپتمبر په 10 وویل هر څه د ټول پښتنې لپاره چمتو دي. کاتالونیا د هسپانی په ختیس کې فرانسې ته نږدې پروت دی چې څلور ولایتونه لري او مرکز یې د بارسلونا ښار دی.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو مرکو نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم له آزادی رادیو اوریدلی شئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرامونه خبريږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو استودیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د دوو بجو خبرونه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلورو بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خبريږي. د شپږو بجو خبرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. اوسم له خبري راپورونو او خبري مطالبو ورزو د ساينس نړۍ ته. روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. نور لیسمت سروان ناوري.
روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو فضائي تمځای جوړ کړي څو د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فضانوردانو د مزای وي. دا فضائي تمځای به ډیپ سپیس ګیټ نومیږي. دا تمځای به انسان په فضائي چارو کې بوختولو ته لا زیات وهڅوي. دیپ سپیس ګیټ تمځای به د سپوږمۍ په مدار کې د راګرځېدو په حال کې وي او په فضا او سپوږمۍ کې به د کشفونو لپاره زیات فرصتونه رامنځته کړي. د دغه تمځای د جوړولو کار به په 2022 میلادي کال کې پیل او په 2024 کې بشپړ شي. دا تمځای به هم د نړیوال فضایي سټیشن په شان وي چې د مځکې په مدار کې د یو د بیلابیلو هیوادونو فضانوردان ورځي. ویل شوی چې د بریکس ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هند، برازیل او جنوبی افریقا به هم په دې پروژه کې ونډه واخلي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه شکولا د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مساسره پلیکا کې او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامه نه الهی لارو چزمنګ ناړې ولسوالۍ ډېر پاتراک کړ پراته ولسوالۍ را او ولته چکم کلینیکونه خلاص دي. د سه جراحي ډاکټر نه لري فلار باندې موږ مرکز ته چالوور ساته ته دورلین ساته درین ساته پورې مازال لرو او کچو کې وادي پاندکسم شي او زیاتره خلک دې مشکل سره مخامخ کیږي چې په دغه لار باندې راځي لارم خامله مرسیداګي نشي کولای فلار کې خپل ژوند لاسه ورکی نو د دولت نه مې دغه خواست دی او بیا خصوصا د وزارت صحت امنا چې دغه زمونږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي نو سه کمزوري کمزوري دغه صحیح فعال کړي او جراحي ډاکټران هم ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر مونږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو ځکه چې مونږ ته پورته د نورستان پرګانې پرتې دي.
دا پکتیا څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر وختنني د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت څخه دا ده چې د هیواد په زیاترو ولایتونو کې کومو کې چې امن د هلته خلکو د شبکو څخه ګټه پورته کړه. زموږ پکتیا څمکني او ډنډ پټان په ولسوالۍ کې خو ټلیفوني شبکې بندېږي یا خلکو ستونزې نه حل کېږي. باید دا زمینه برابره کړی تر څو د ټلیفوني شبکو ته خلک ګټه پورته کړي او ترجیح خدمات انټرنیټ هم باید فعال شي. یوازې جاپان د سي شبکې ترجیح خدمات انتن یو نصب شوی د هغه مازدیګر 5 بجې کړکېږي. باید هغه مې وخوړل شي ټول شبکو لپاره د پالیا زمینه برابره شي.
زه فضل نبی د مچوانانو د جملې نه حسابېږم. زه دا پیغام پرېږدم چې د هرات او د کندهار لوی لارې تر منځ د پولیسو په ساحه کې د امنیتي هم زیاته ده او بل خصوصا چې هغوی په خپله د موټروانانو د غټو بربرونکو موټرو نه پیسې ډېرې زیاتې اخلي خصوصا د فراه په سیمه کې. هر یوه پوسته تقریبا د هرات نه تر د توته پورې په هغه ساحه د توته پورې چې سابېږي د دې تر منځ 50 پوستې دي. د هر یوه پوسته د هر ډریور نه سلسل 50 او داسې یو نیم سل داسې پیسې هم په ظلم په بد اخلاقۍ سره ترنه اخلي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د یو متقاعد جګړن ستونزې راخستې. د وای سره لدی چې لمقررات سره سمې د تقاعد د حقوق ټول اسناد بشپړ کړي خو پر روان کال کې د تقاعد حقوق نه دی اخیستي. د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت لیداری مرستيال خاغلی لالودین آریوبی سره شریک کړه. لومړی به د متقاعد جګړن او ورپسې به د خاغلی آریوبی سرګندونې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه دی؟
زمانم جګړن روزدین د ملي دفاع وزارت متقاعد افسرم.
تکله تقاعد شوی یو سو کال کیږي چې د تقاعد حقوق اخلي.
ما خپل 15 کال او څلور میاشتې او 15 ورځې وظیفه اجرا کړې دي افغانستان په ملي اردو کې. پروس کال می خپل تقاعد اخیسته ده. یو کال تقاعد راکا او پروسه پوری ما نور تقاعد نه اخیسته او د سه کال دغه پروسه پوری ما تقاعد معاش نه اخیسته.
خاص تون زده هم ووایه
تون زده دا چې ورور پروس کال د لسم د جوازه زمنګ د تقاعد معاشونه اجرا شي او یو کال وروسته چې سه کال بعد بیا موږ ته په د لسم د جوازه یا د تقاعد معاشونه راکړي وای ولې بدبختانه چې دوی هغه زمنګ د تقاعد هغه میاب د اسد میاشه ته وغځاوه ولې بدبختانه دوی د اسد میاشه نه عین خبر وو د میزان دوی ما زمونږ معاشونه موږ ته نه دی راکړي. ما هم د ریاست جمهوری د شکایت دفتر ته مراجعه وکړه او هغه راته د دې ځلې تحقیق شوې زنګ و چې معاش د وخت موالینه اوس هغه هم راته ځواب راکړه. داسې ځواب راکړه چې موږ وروره تر مکتوب په یشتم د سمبلې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لیږلې هلته لاش پښتنه وکړه. نو زه د دې خبرې نه عاجز یم نه توان اقتصادي مې دا تقاضا کړې چې زه کابل ته لاشم راشم وزارت کې وګرځم. مجبور شم ستاسو نمبر مې پیدا کړ د انصاف دغه موضوع شریکه کړئ تر څو پورې موږ وکولای شو دا خپل معاشونه لاسته راوړو.
تاسو دا ستونزه د کوم مربوط دفتر سره شریکه کړئ او مسؤلینو درته څه ویلي؟
هغه نور څه دلیل دلایل نه لري فقط په مجموع کې هغه مسؤلین کاندیمالی په وزارت کې دي کده تقاوت پر یادت کې د خپل هغه کوم مشخصه وظیفه چې د متقاعدینو پر اړه ده نه اجرا کوي کوم دلیل لري موږ دی وړاندې هیڅ دلیل نه لري فقط دغه دلیل چې دوی خپل وظیفه په صحیح صورت سره نه شي اجرا کولای ځکه یو متقاعد په کال کې یو ځل معاش اخلي او هغه بیا هم ورته په میاشت میاشت وروسته کړه نو هغه به څه کوي
خدای حقوق چې دي ځنډیدلي ستونزو سره مخ کړی
تخین په خدای کومه دکاندارانو نه قرض وړو اخیستي وړي می اخیستي همدغه څه نور د کور ضرورتونه او هغه سره ماده کړی چې سره ته جوزا اسد سمبلی په میاشت د معاش اخلم ولې بدبختانه تر اوسه ماته معاش نه درکړ شوی نو بنا انځه مجبور شم تاسو ته زنګ وایم چې تاسو وروره دغه مربوطه ارګانونو سره چې کوم یو په دې رابطه مسولیت لري اعتبارونه سره تر څو دغه زموږ مشکل حل شي وروره
په کال کې د څومره تقاوت اخیست
پروس کاله ما ته درې شپې ته روانه را کړې و او څه کاله نو داسې اوازه ده چې یو څو فیصد زیات شوی خبر نه یم چې دا حقیقت لري که حقیقت نه لري
دا سویل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې لپاره چې په دې کار کې شفافیت رامنځته شي د بایومتریک مسأله رامنځته کړي تاسو دغه د بایومتریک پروسه ته کړي
بالکل بالکل دا پروسه ما د سرطان په میاشت کې تای کړم ځکه د جوزا په میاشت کې ماشینه زموږ را نغله بیا بانک راته وویل چې تا ما بایومتریک کړه ما لیکله چې ما پروس کال یې دغه اخیسته کارتونه مې اخیستل ما بایومتریک وایي نه کال په کال نه وایي کېږي بیا زه لاړم ما سره مې بل ملګری مو یا څه تقاوت بایومتریک هم وکړه هغه بایومتریک والا هم راته وویل چې وروره یو مې دوه ستاسو پیسې درځي ولې دغه د درېمه میاشت وړاندې زموږ پیسې نه دي راغلي وروره
یوازې ته یې کستا غوندې نور داسې متقاعدین هم شته چې حقوق یې نه دي اخیستي
تقاوت ریاست خو پرېږده دغه بانک ته چې ځم میوان بانک ته دغلته چې ځم هر څوک داسې ناهیلي کي کار وړاندې کوي هغه د بانک مسؤلینو ته کمپیوټر والا ته چې دا وګوره پیسې مې راغلي یا هغه ورته وایي نه دي راغلي همداسې ناهیل یعنې د په مجموع کې چې زه ګورم د ټولو په معاشونو کې همدغسې فیصله سهلنګاري ده یا وروسته والی ده یوازې زما نه ده د ټولو کې همدغه حالت ده
ښه ستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو
کورم ودان ډېره مننه السلام علیکم
د انصاف پلټکه
د ستونزو مدکارو ټولنیزو چارو وزارت له اداري مرستيال خاغلی لال الدین اریوبی سره شریک کړه
سین ته موږ له وزارت مالی سره یو هوکړلی کې امضا کړی دی چې د انصاف اساس به هر متقاعد مخکې له دې چې تقاعد اخلي په شپږ نوي کال کې باید بایومتریک شي او د بایومتریک کې دوه وروسته د منتظر دی پیسو اخیستو دی او کنه دوی دا پړونه نه دي طی کړي نو د موږ پروسه دغه دی د موږ هوکړلیک له وزارت مالی سره دغه دی د شفافیت راوستلو لپاره او هغه ګونګوسي چې موجود دي چې خدای مکړه دلته یو سلسله فساد موجود ده یا خیالي متقاعدین موجود دي نو د دې د منځه وړلو لپاره او د دې د پیدا کولو لپاره د بایومتریک پروسه په لاره چول شوی دی دا باید تطبیق شي او هر متقاعد چې خپل حقوق اخلي اول باید د بایومتریک له طریقه
جناب اریوبی صاحب دغه پروسه په ولایتونو کې هم تر سره کیږي کنه مرکز ته د دوی مراجعه وکړي
بله بله اوس لپاره دوی مرکز ته راځي ولې په دې نن وخت کې موږ په زونونو کې دغه پروسه شروع کوو په هر زون کې به د بایومتریک سیستم نصب کیږي او د درېم قدم کې به دغه ځي ولایتونو ته ولې موږ له یو بل ښه فرصت نه استفاده وکړه موږ د تذکرې د عمومي ریاست سره یو هوکړه لیک امضا کړو تقریبا په بایومتریک برخه کې لمونږ سره مرسته کوي او ان قریب مونږ ممکن دې موافقه ته ورسیږو چې دغه پروسه په څلور دور شو ولایتونو کې په کار واچول
نه داسې امیدواري شته چې دغه پروسه تکمیل شي او یو متقاعد بم پاتې نشي به تنخه
ان شاء الله نو پاتې کې د دې لپاره خپل شخص رئیس جمهور سخت متعهد دی چې دا کار په وخت وشي وزارت مالیه د دې لپاره خپل تعهد لري وزارت کار مور اجتماعي ډیر متعهد دی ولې پر تر کې سین صاحب مونږ هدف دا ده چې شفافیت هم باید راشي، په کار کې بهتروالی هم باید راشي، او رڼوالی هم باید راشي، د بودیجې مؤثریت مفیدیت هم باید په نظر کې ونیول شي، او خدمات هم په ښه شکل راشي.
جناب آریوبی صاحب، یو متقاعد جګړن ټلیفون کړی چې زه حتی د جوزا په میاشت کې بایومیتریک هم شوم، لیکن تر اوسه منتظر یم تنخواه ته.
که چېرته د دوی نور پړاوونه تېر شوي وي، خلاص شوي وي، او دوی ته ویل شوي وي ستاسو منتظر د ماشو اوسېږئ، مکزیمم یا تر ډېره دا شل ورځې یا یوه میاشت په دربر کې نیسي، تر څو د دوی اسنادونه د کار وزارت نه وزارت مالیې ته لاړ شي، د مالیې وزارت نه د افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک نه بیا انفرادي اکاونټونو ته دغه پیسې وویشل شي. په دې کې یوه میاشت دربر نیسي. که چېرته له دې نه یو وخت زیات تېر شوی وي، دی کولی شي چې مراجعه وکړي یا ما ته زنګ ووهي، زه شخصا د ده موضوع تعقیبوم، او انشاءالله حل لاره به ورته راوباسم.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د روزالدین په نامه یو متقاعد جګړن وای سکل د تقاعد حقوق نه دی اخیستي، او مسؤلینو وویل چې د یو لړ تخنیکي او اداري پړاوونو د طی کولو وروسته به په نږدې ورځو کې د ټولو متقاعدینو حقوق د پخوا په شان په منظمه توګه ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلی چې په هغه کې د ځینو کسانو په اړه معلومات خپره سوي دي چې له خپلو کورنیو څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړي دي، او د هغوی په اړه یې موږ ته پیغامونه رسولې دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ، د ازادي راډیو دغه خپرونه را سره واورئ، کېدای سي ورک مو پکښې پیدا سي. لومړی د هلمند ولایت څخه یو اوریدونکي داسې پیغام راستولای دی.
السلام علیکم، له هلمند ولایت نه خبرې کوم. دلته یو خور سیغه د ایران ده، د ایران د کشور ده، دلته یو ورور راوستي ده، نو بیا له هغه ورور سره هر هغه د ورور پیشي ده جنې تلی ده ورور. نو که داسې یې چې ماشه د دوی وایي چې زمونږ په هرات ولایت کښې له یو څه هغه هلته کوم خپل خپلوان یې څوک لري دی هرات په ادراشکان ولسوالۍ کښې، نو که داسې یې چې د دې خپلوان وایي دا د فرشتې په نامه باندې ده، دا د ایران د تهران ده، د محصله ده، نو دلته له یو افغاني ورور راوستې ده افغانستان ته، نو بیا دا اتلس نه شل ورځې کېږي دلته له مونږ سره په یوه کارخانه کښې ده. نو که دا د هر چا یې یا یې مقصد د دوی خپلوان اوري، که په ایران کښې یې او که په دلیف افغانستان کښې، چې دوی وایي چې د هرات په دسکن ولسوالۍ کښې د مونږ یو څه خپلوان سره دا خور چې مونږ ته کیسه وکړله، نو دا که هر څوک مسلمان ور اوري یا د دوی خپلوان څوک پېژني په دا هرات ولایت کښې، دا د فرشتې په نامه ده، یو شپاړس تر اولس اتلس تر شلو کالو پورې به عمر لري، نو دا د کوم پوهنتون محصله ده، نو که داسې دا به د مونږ او تاسې ډېره لویه مهرباني چې ورسره داسې څوک پېژني یا څوک هغه یي، نو د مهرباني له مخې په ذهن لاندې شماره اړیکه ونیسي، انشاءالله مونږ به یې ورته تسلیم کړو. زمونږ د ټلیفون شماره ده 0 9 3 8 9 5 0 9 3 8 9 5.
السلام علیکم، زه نیک محمد یم، د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ یم. دلته یو نفر دی چې څو ځلې ما ته زنګ وهلی دی، او تاسو زما پیغام نه دی نشر کړی، نو که د هر مسلمان ورور یې نو زما سره دې په دغه شمره اړیکه ونیسي. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه بیا ځل دپاره د ازادي راډیو سره دغه اړیکه نیسم. یو عمران په نامه باندې دی، قریب ما د ده څه پوښتنه کړې ده، اووه کاله که را څو کاله کېږي کېږي چې خپل ولایت څخه راغلی دي. دا ژبه ستا په کندارۍ او هلمندۍ پښتو نه ده، چې مطلب نو شاید چې دا سړی یا د بادغي څه د دغه بالامرغاب دی، څه شي دي سرپل دی، څه شي دي، خو د دغه ولایتو د منطقې بولم، په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د ټول ښکالو د ټول ښکالو پوری دا چې عمر دی څنګه ځوان دی چار څو د دغه پښ معلومات غواړي کچيري دا غږی نو زما په معلومات کې شاید چې زه به په لږ وخت کې سره وختم.
السلام علیکم زایت لاما د ګریش څخه دلته تیر ورځ ما د نه پر پاک لمن مات کړی وو چې دای نوم شي ولجان نو ما سره په دواش مراړي کو نه څه پر و نو څلوش وسو نو سو دروته یو ځل بیا څه پر و نو څلوش وسو نو سو دروته والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یا وری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0000420221211415.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
بلی السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی نه استاد سره پاړی کیم زه د ازادي راډیو کې کار کوم ته سلامونه بعد سلام از ما یو اخشي ورته د دستار ته نام دی په دا حق له چاته معلوماتي مته ته داش مې را باندې زنګ وي 02 02 15 2 15 50 کور ودان زنده باد خیر اوسه.
السلام علیکم نوم یې محمد مخته د لابل ولایت یم زما پلار دریش پی کی نو درکسوی د نوم یې خانزاده د حکاوان سوالی نو کار چا پیدا کړی په دې شمار کې مستر تماس چې پر وزر یې وس وسو ما را دې ستې چې پر وزر یې وس وسو خپل نه نه خلاص وسلام پی.
علیکم رحمت الله و برکاته زده یی فلمان در فرجا شار رفیق او په حقیقت موږ به هڅه ویدی فلمان یی ورایدی او اسګن موږ یی چې دا څه د نام نه دی زه و دا د فرا واته کار کی چې ورته چې هر څه به معلوماتي او په شمال کې دا نامه لانی په ناس کې سوی سوی ورته هر څه به معلومات د مړي نه یاد ژوندۍ نو فرجې پرداغه مرا باندې حدیث ونیسی او ډیر سره غوانی نام شول کیږي 0 0 3 9 8 1 15. السلام علیکم.
السلام علیکم دې غږی چې ولایت کې جات ټول سوالین سره دین کلام دې څنګه نن په مناف د حنان زویت ما یو تر دې ګون محمد نیمه دې په نام زویت دا 10 کال کې کیسه کورونا درکه سوې د کیا د مغز به خپل اوري ای دنو مرګره وړم مخ کې چات ازادي راځو ټلیفون وکړو دې په رات کې د لوګا ګراوند روډ د ماغا غوړم مقدر سي پریشان یم مخ ته دې بده راش مړه زنګ وکی سي په شپږه بیا شپږ سالو 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 بیا نو نو یو بلش مې ارنګ تکرارو سي په ناویا سالو سالو بیا د پینزو سوش پیته و سلام په احترام.
سلام علیکم زه شهر حسن نگردیر ولایته تاسو سره په تماس کې ما د مایو زو ورته چې سنلان میږي زه به ګوان به د یو کال کېږي چې د معلومات نه کېږي ذاتي ولا کال پر کېږي په هر چا د معلومات دی خدای نه خبر دي ما سره ورور دي نه اړه ته ونی شي او دا زو نه کچې ته خدای تعالی پیدا کړ په څه خطوي په کور کې ولا مور او خې کز ما او خې اولاد مر ته ذات نه ګډ ورده دا دې وطنونه نه سره او پښتو ورور کندار او نیمګرار خوست وګلو غزنی ورتهلوګر یو جنم نه پټه هیڅ معلومات نه کیږي چې د بچيري مړ به ژوند دی هیڅ معلومات ماته نه کیږي فقط سلام خدای دې وکړي چې ما پیغام نه شریک ازادي راغو.
بله السلام علیکم زلد الخلیق د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ څخه تاسو په ټلیفون کې پرمنه لیکم زمونږ یو عزیز ورک دی د ورداک په نوم دی
پختا باندې ګرد درې میاشتېږي بدارکه شوی دی که هر چاته معلومات په دغه شمېره د مونږ سره زنګ ووایي. وسلام.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم د هلمند ولایت خمیر صاحب سره اړیکه نیولې. زما یو دا کاغذ دی سجا خان میږې کورې په پساو کې دی، دا ګردۍ ځوان دی، دا یو دوی اوتی کېږي چې ندرکه شوی دی که هر چاته په دغه شاپ اکوه معلومات په دغه شمېره دي زنګ ووایي 0208-201-203. وسلام، د ازادۍ څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه ضیاء الحق یم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مې اړیکه نیولې. زما یو کشر ورور کسوج د 2 کلو ده، که چاسته یې پته وي او پیدا کړی وي ما ته د دې شمېره اړیکه زنګ راته ووهي 0-5-15-1-3-1-8-4-2. السلام علیکم.
څنګهول په نامه یو الکو راک دا او د نرجان دوی دا چیرې دا هغه د کندهار ولایت ما دې ټلیفون شمیره دا 0-3-3-2-5 یې شمیره ما ته تماس ونیس. وای په امان.
یا سدلہ خالد تجربی کے ولو سالی تاثر پر تماس کی امن مایوان دعا اور پیتا کرتے کی سیاست پر اگر معلومات یہ پر وشنا جی ما سر علی کو نے کی دیا جی خپل چیز نے دل لا سکی مال ام باز ایک چپر وسو تین دے چلو سو یا وسو دو تلیش پر وشنا تا کول سین ما سر علی کو نے کی دیا خپل چیز نے دل لا سکی سین زو در کال داری مو کول کی جی. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ عند ناسراج نا پیغام دا دی زما واقع ورپیره تازه گل په نام نمیږي. اره وته کمال ماج په دغه شمیره سره زما سره اړیکه ونی 0-2-3-8-8 و برش مینه 0-3-8-8. السلام علیکم، جایزه تلل.
بله، السلام علیکم، جو بخیر ستړي مزه دا زده رادیو ټول کارکونکو او رتونکو له زړه له تله سلامونه وایم. زه عزت الله زلانم، دا محله هلمند د مرکز لشکرګان مې اړیکه نیولې ده. زما یو ملګری چې تمنا نومیږي د هلمند په ولایت کې د مرکز لشکرګا ښار کې نادر کسوی ده. هر مسلمان ورور که لیدلې زما سلمي فردوش میرو اړیکه ونیسي که چیرې دا زما ږغ په لاره 0-8-9-8 میرا یو ځل بیا 0-8-9-8 بخښنه واس میرا 0-8-9-8 یو څه دوه ده. میرا بیا هم تکرارم 0-8-9-8-1-1-2. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم آزاد رادیو ته. جاوید یم د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخو. خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو نه شریکي ستانه پدرانه خینه او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو واره نه شریکي. جاوید د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په دې کې کوم پرځلغنی د ترور دې مده وکړ کیږي کور ته به درک شوې ده که چا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزه بندي وي نو موږ ته د پلان د شماره اړیکه ونیسي. پرې واخور تانه به څو څو وارې معذرت وغواړو چې زموږ پیغام بیا بیا نه شر کې بس که چېرته دغه ورک موږ ته په ګوتو راشي. ډېره مننه ازادۍ رادیو نه یوه نړۍ مننه مخم.
دغه زموږ پیغام دی وروره جلال محمد په نامه باندې 3 کاله کېږي چې د ډنډۍ نحوې څخه نه ده راخیستوی دی. د محمد میر اکا زوی د هغه نور ورور که چا پیدا کوي استونه شیرینې چې غواړي موږ یې ورکوو. دغه زموږ لمبر دی 0-2-0-2-8-15-0-0-3-6. که دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي که هر چا پیدا کوي موږ د شیرینې ورکوو.
بلی، السلام علیکم، احمد جان حکارم د هلمند ولایت د کلایبو سوچیدونکو کلایبو څخه مې زنګ درتوالې. زموږ یو دوست چې د سردار محمد په نامه دی د 2 کال راهیسې ورک دی که چېرې زما آواز اوري دغه شمېرې ته چې زنګ ووي او یا کنی دا روم نمبر ته چې زنګ ووي 0-1-3-1-5-3-5-3-8-8. مننه، خدای په امان.
السلام علیکم، یو خدای دا درمانی ما از ما ورور ورک دی د خرجان په نامه دی. چار چا کې په دغه عقل معلوماتي یا به خپل از مرزا غاورین په دغه شمیره دی زنګ وویم یا په واسه و یو ولس څلور سوه اته څلوېښت یو سلو درې پنځوس.
السلام علیکم دا غاوی رادیو کارکونکو ته اورېدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درک دی نو کار چاته دغه پاک لمر ماسې تقریبا د پنځلس شپاړس کالو په شاوخوا عمر لري نو کار چاته معلوما زما غږ اورې زما دا تلیفون شمیرې ته د زنګ ووهي صفر اووه صفر درې یو صفر یو اته یو څلور شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر درې یو صفر یو اته یو څلور آزادی رادیو ته یو جان مننه سلام.
د آزادی رادیو کارکونکو د آزادی رادیو ټولو شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ورسله السلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کاله د وېس کال لکیس لکور نظر کترې تم د شزه او کنیان وبچانې ټول پاتې د دوه ولایت سترګې وختي نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطپندې هم د شمیرې ته زنګ وایي چې زه ورته تکراروم. جمعه خان چې زه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع اوسېدونکی ده. نو زما د ټلیفون شمیره د صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه خپله شایسته او خپله خوږه شمیره و ټولو شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوا سپر دوا دوا څلور پنځه وسلام.
بلی زاس د هلمن ولایت څخه تاسو ټلیفون ورکړ شو زه غواړم چې تاسو په لاندې ټکو یو څو خبرې وکړم. موږ یو د اکاز چې په هلمن ولایت کې مرجع ولسوالۍ کې نه درک کوي چې یو محمود او یو بل ور سره دی لاندې محمد نومیږي که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو ما ته یې په دغه نه شمېره باندې موږ ته زنګ وکړ سو څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو ځل بیا شمېره صفر اووه سوه څلور څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو بله شمېره صفر اووه سوه دوه څلور سوه دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو او د شیرنی لري یو لکه پانی. السلام.
بله السلام علیکم رحمت الله و برکاته. زما نوم په دجن دي لشکرګا څخه لاري کنه ولګه. زما یو کاچ محمد شاه نومي تقریبا د درس کال عمر لري د ردالو سوالي څخه ورک نه درته سوې دي. په هر وخت باندې وروته معلوماتي او هم درک لري نو مهرباني لمخې دې له غش نور سره اړیکه ټینګه کړئ. او دې هم د حج فضل خان کا کلمه ته کی دسته راولې نو دا ریک شمیره وایم صفر اووه پنځه یو څلور پنځه نه شپږ ته وایا او صفر اووه اته صفر اته شپږ اته اویا صفر درې یو ځل بیا د تلفون شمیره وایم صفر اووه پنځه یو څلور پنځه نه شپږ ته وایا او صفر اووه اته صفر اته شپږ اته اویا صفر درې مننه خیر.
السلام علیکم ز شنوار د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومیږم. زما زوی د سید عمر نومیږي په عمر به پنځه دېرش شپږ دېرش کاله یې د اثر یې نیم سپین او نیم تور دی عصبي تکلیف لري او دا دوه نیمې میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی ده او هېڅ په پته یې پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات یې او پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي زه به لمبر ورته ووایم صفر اووه څلور څلور نه شپږ درې اووه صفر درې عصبي تکلیف لري او په اصل کښې شنوار یم اوس اوسم په جلال آباد کښې او ډېر پیغامونه ما تاسو ته درکړه او څوک یې نه وایي نو ما سره زه ډېر غریب سړی یم بخشش مخشش یم دا خلک یې وایي او ما سره نه شته چې بخشش مخشش ووایو خو چې هر چا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړ په مخم خه.
بلی السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت د نالید ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما کاچ د شاه محمد په نامه دی. دغه درې کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله ځمکه غږ یا یې نور څوک پېژني، نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې و ما ته زنګ ووهي. سپر وسودیش وسودریا شپسوا ونوی لمبر یو زل بیاور. سپر وسودیش وسودریا
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو نور اساسي نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي، خو د خبرونه وخت هم دومره دی نو ناچار یو چې نور پیغامونه په نور خبرونه کې خبرو کو. په دې هیله چې ورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي تر بلې خبرونه او بل پروګرام مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادم.